سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفریدا سیال هر کله کوم مجله په خبرونو پایل کړو. د افغانستان لپاره د خزو ونجونو د حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي نامري د طالبانو ورستي کړنې ظالمانه بللې دي. هغه نن په ټویټر لیکلي د اسلامي همکاري او سازمان او نور اسلامي هیوادونو د طالبانو هغه اقدامات چې دوی د خزو په وړاندې ترسره کوي غندلې دي. طالبانو د خزو ونجونو پر وړاندې په خپل روستي اقدام کې په خصوصي پانتونو کې د ونجونو څخه د شمولیت آزموینه پر اخیستل هم بندیز ولګاوه. طالبانو له دې وړاندې ونجونو له پانتونې زده کړو راګرځولې وي او په غیر دولتي موسسو کې هم د خزو پر کار بندیز لګولای و. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس اوست وایي افغان نجونې او ښځې په کور کې بندیانې دي او نشي کولی آزادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي چې دې کړنې له خورا ذهني او رواني فشار سره مخ کړي دي. توماس اوست بیګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر افغان ښځو سره یې کتلې دي او مهمې غوښتنې او مشاهدې یې اورېدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې بشري ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان وردګ، بامیان، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات او بدخشان کې واوره او بارانونه وریږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته ډېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونو زره څاروي هم تلف شوي دي. تاغوش پونوم اپنشهی توکو دروگ دو کسانو در درملنی پینزه زره بستریز حمایوی مرکز نن به کابل که پرانستل شو. پرده مرکز پینزه بیا میلون افغانه لگخت را غلی ده. طالبان وایی شد افغانستان لبیلا بیلوسی متخیه شپال زره پنشهی مواد دروگ دی کسان را غول کرده چه پینزه زره یوازه لکابل را طول شوی ده. تاغوش اپنوم در نشهی توکو در درملنی در مرکز در پرانستل به مراسم که در طالبان و دیوش مشترواک و سربیره در ملگور ملتون و استازو و به کابل که در ترکی، چین و پاکستان د سفارتونو اساسه هم برخه اخیستی و. او د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین په ختیز سنگرونو ته نوی ځواکونه استولی خو د پام وړ پرمختګ نه کړی. د اوکراین د پاوز لیدرستیز نن وویل چې دښمن په لیمان او بخموت سیمو کې خپل یل غریز بریدونه نه دي درولې. د اوکراین په سندرنګ ویلي چې روسیه ځواکونه د دونیتسک په سیمه کې په اودیاکا او نو پلاونو کې باندې هم بریدونه کړي چې نتیجې نه دور کړي، بلکې خپل ځواکونه ته هم ډیر تلفات اړولې دي. روسي تغه بریدونه داسې مهال زیات کړي دي واشنگتن اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو د استول لپاره تیاری نیسي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې دا مطالب درته لرو. د افغانستان د ملګرو ملتونو راستن شوی پلای وای د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لارې موندنې هڅه کوي. د چې په کومو لارو چارو دوی هڅه کوي چې د افغان میرمنو ستونزې حل کړي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه څلورویشت درجې پرمختګ کړی ده چې څنګه وړاندې وایي درته په یو راپور کې وایو. د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي افغانستان کې بشري حالات په بېساري دول باندې کړکی چون شوې دي. دا چولې دا سازمانونه نشي کولای لړمان افغانان سره مرسته وکړي. ته به هم درته یو راپور کې ولرو. د ملګرو ملتونو د بشر د میشت زایونو پروګرام بیا وایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو 80% مرګ ژوبله له اقتصادي پلوه په بیوزلو خلکو کې روانسته شوې ده.
ترافیکی پیښه کوي او زما دوه ماماګان او ورسره د دې دوه ملګري شهیدان کیږي.
وړاندې په راپور کې مو د هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ترافیکي پیښو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. په نړیواله مسایلو کې بیا رویټرز د امریکایي چارواکي په حواله ویلي دي چې امریکا له اوکراین سره نوې نظامي مرسته کوي. په دې به هم درته راپور ولرو. د افغانستان نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا پوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن پر پاکستان انتقاد وکړ چې ویلې د خپل بام واوریدې پر بل ناچوي. امیر خان متقی د خبرې په پېښور کې د دوشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو کړې دي. احمد شیبر سره په استډیو کې بل شوی دی. شیبر صاحب ستړی مشي کې تاسو راته وایئ چې امیر خان متقی نور د پاکستان په اړه څه ویلې دي؟
مننه فریده جانې. که چېرته ورته وکتل شي، لومړی خو دا خبره ده چې شایي دا لومړی ځل وي چې د طالبانو یو مهم چارواکی د پاکستان په ارتباط داسې زغرده خبرې کوي. امیر خان متقی نن په یوه غونډه کې چې په دې غونډه کې د پاکستان د سفارت استازیو هم ګډون کړی و، دا خبره وکړله چې افغانستان ترهګر نه روزي او په افغانستان کې ترهګر نه روزل کیږي. د دې خبرې په ارتباط دا خبره وکړه چې داسې اوازې دي چې د پاکستان تحریک طالبان ډلې غړي په افغانستان کې روزل کیږي. او ښاغلی متقی دا خبره تر دې پورې وکړه چې د دوشنبه په ورځ په پېښور کې د پولیس لاینز په سیمه کې چې کومه چاودنه وشوه، په هغه چاودنه کې تر سلو ډېر کسان ووژل شول او تر 212 ډېر ټپیان شول. په د چاودنې په ارتباط لومړی ځل داسې اوازې خپرې شوې او یا داسې ادعا وشوې چې تحریک طالبان پاکستان دا چاودنه کړې. خو وروسته بیرته دا خبر رد هم شو او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا چاودنه چا کړې ده. خو په پاکستان کې ډېرې ګیلې او شکوې دا دي چې تحریک طالبان ډله په افغانستان کې ده او هلته یې مرکزونه دي، او پاکستان دې ته څو ځلې زمینه هم برابره کړله چې د افغانستان طالبان منځګړي چوپ کړي څو دواړه خواوې سره روغه جوړه وکړي. خو د امیر خان متقی په خبرو کې چې تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، دا جمله هم و چې څوک دي د خپل بام واوري د بل په بام باندې نه اچوي. دا غونډه چې نن جوړه شوې وه، دا د هغه روغتیایي مرکز لپاره جوړه شوې وه چې 15,000 بستر لري او د روغتو کسانو درملنه به پکې کیږي. په دې غونډه کې د چین د سفارت استازي هم ګډون کړی وو او د ملګرو ملتونو استازي هم دې غونډې ته ورغلي وو.
ډېره زیاته مننه کور ودان. احمد چیبر و چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبرو جزئیات راکړل چې ویلې پاکستان دی د خپل د بام ووري پر افغانستان نه ورچوي. د افغانستان بل مسله براوخلو چې د شفافیت نړیوال سازمان ویلې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه 24 درجه پرمختګ کړی دی. دغه راپور له خبرې وروسته د طالبان حکومت ادعا کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالی عمل ترسره کړی دی. تلاش را سره پاسې ډاکومنټ شوی دی. تلاش صاحب، تاسو راته وایي د شفافیت د نړیوال سازمان د غراپور کله خپور شوی دی او په کوم اساس باندې افغانستان کې د دوی دغه سروې کړی د خو دلی د شوی په افغانستان کې اوس فساد راکم شوی دی؟
د شفافیت بنسټ سازمان چې دغه راپور خپور کړی دی د سیشن به پورز باندې بیلابل موضوعات پکې یاد شوی دی. په ځنګړې توګه دا چې افغانستان لغه کوم درجه بندی کې چې مخکې او په 2020 کال کې راخښوي دی او د 144 درجه څخه راغلی دی 155 درجه ته، یعنی چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو ځینې کسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د په بل بڼه لیدلې دي. یو له دغه کسانو چې ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړلې، د کابل خاري وسودین کده، دا وایي چې د طالبانو په حکومت کې د فساد بڼه بدله شوې ده، سره له دې چې د وی مالی فساد شته. په دې کې د خپلوي فساد ته اشاره کوي، وایي چې د واسطو او د خپلوي او د پیژنګلوي لار هم فساد ډیر دی. دوی د مثال په توګه وایي چې دوی خپل د پاسپورت ریاست ته مراجعه کړې ده تر څو پاسپورت ترلاسه کړي، خو د طالبانو ته حکومت تر کنټرول لاندې دی. پاسپورت ریاست نه یوازې چې د پاسپورت ویش بند کړی دی، خو سره له دې کمیشن کاران په زرګونه ډالر اخلي او په بدل کې پاسپورت ورکوي. دغه راز دوی دا کوي چې د چارواکو سره نږدې یا درلودونکي کسان هم کولای شي په ډېرې اسانۍ سره پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی د دوی په وینا دا یو ډول فساد دی چې د طالبانو په حکومت کې دا ډېر شوی دی. خو زبیح‌الله مجاهد د طالبانو حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 300 کسان د پاسپورت ادارې څخه د فساد په تور له دندې ګوښه شوي دي. د پټ سال کې د شفافیت نړیوال سازمان د درجه بندۍ لمخې چې د سی شنبې په ورځ راپور خپور کړی، په 2022 کال کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالو شاخصونو له نظره د پرمختګ پر لور 24 ګامونه پورته کړي دي، یعنی نور هم مخته تللی دی او 150 درجې ته راغلی دی. دغه راپور لمخې د افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې چې په 2020 کال کې افغانستان په 144 مقام کې وو، کال په 2020 تیر کال په 2020 کال کې افغانستان 150 مقام ته راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې د فساد ضد نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان د مقام ښه کېدو څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د مجاهد د حکومت له فساد سره په مبارزه کې بریالی دی، خو کارپوهان بیا بیلابیل نظرونه لري په دې اړه.
ډېره مننه. کور موادان حسیب په تلاش و چې د شفافیت د نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې چې د طالبانو حکومت یې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې 24 کریډیټ ورکړی دی، د هغې په اړه موږ ته جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو، د بشري حقونو فعال او همدارنګه اقتصاد پوه ابوالاحرار رامسپور سره مل شوی دی. رامسپور صاحب، که تاسو راته ووایئ، تاسو جزئیات واورېدل د دې راپور، که دینه پیل کړو چې دغه راپور چې دغه سازمان وړاندې کړی دی، اوس مهال په افغانستان کې زیاتره نړیوال سازمانونو کارونه درېدلې دي، دوی هلته کار کوونکي نه لري، زیاتره سازمانونو خپلې دروازې تړلې دي، په کوم اساس باندې دوی دغه معلومات راټول کړي دي او دغه نمبر یې د طالب حکومت ته ورکړل شوی دی؟
تاسو کې خو باید دا وایو چې واقعا فساد په تیر حکومت کې یو د هغه اجتماعي غټ مصائب څخه و چې بل اخر د جمهوریت د سقوط د عوامل څخه هم یو ګڼل کیږي. فساد ډېر بنسټیز الخونې درلود په هغه وخت کې، او خلک ترې ډېر خپه وو او خلک ترې ډېر په عذاب وو. کوم ریسرچ ما کړی وو په 2012 او 2013 کې، او څلور د شولاتونو ته ما سفرونه کړي وو، په هغه کې ټول خلک فساد یو د هغه بنسټیزو عوامل څخه دوی شمیرلی وو چې بل اخر د ټولنه طبقه یې. که چیرې دغه سي پر اختیار توګه نن سبا د دغه راپور په اساس افغانستان کې سفر مختک شوی د فساد په اړه، او فساد لمنځل شوی وي، د ټولنې څخه لمنځل شوی وي، دا خو ډېر ښه خبره ده، د دې نه بعد استقبال وشي. خو متاسفانه د دغه راپور په جوړښت کې تر اوسه داسې وضاحت نه لرو چې آیا په دغه اوسنۍ شرایط کې چې محدودیت د بیان د ازادۍ سره او مطبوعات معلومات ته لاسرسی هم ډیر مشکل ده، څنګه داسې یو بنسټ کولای شي چې په دغه سي توګه یو راپور جوړ کړي؟ یعنی په دې کې ډېرې ستونزې شته چې نهادونه نشي.
رامسپور صاحب، پوښتنه هم همدلته راپورته کیږي سربېره پر دې چې نړیوال ټول په دې باندې اعتراف کوي چې په افغانستان کې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي، ښوونځي ته نشي تللی، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، همدارنګه کار نشي کولی. نو په ټوله کې که چېرې دا اړخ راواخلو، د دې سربېره تر ټولو لوی شکایت چې خلک یې کوي هغه د پاسپورټ ریاست نه ده، چې په دې راپور کې وړاندې زموږ همکار هم ورته اشاره وکړه. په دې شرایطو کې ولې داسې یو سازمان داسې یو سروي کوي او داسې یو څه وړاندې کوي چې طالبان ته پکې کریډیټ ورکول کیږي؟
یقینا ګوري، سازمانونه خپل کار کوي، دوی مکلف دي چې یو گزارش جوړ کړي او یو څه ووایي. دا چې څومره هغه دقیقه ده، څومره د ټولنې واقعیتونو سره سمون خوري، دا بل اړخ دي. او مونږ او تاسو ته پر د چې د خلکو سره له خوا شکایتونه ډېری، خصوصا د پاسپورت مسله دي، د خدماتو په وړاندې کولو کې او د کومکونو په وړاندې کولو کې نن سبا خلک ډېر ستونزې لري. تبعیض له هغه عواملو څخه دي چې خلک نن سبا له هغې څخه پتنګ دي او شکایت لري. په کارونو ګمارل نن سبا په واسطو باندې دي، د مخکې ستاسو همکار هم ورته اشاره وکړ. او له دې نه غټ فساد نور چیرته ده چې بې عدالتي شته، او دا غټ بې عدالتي د مونږ د خویندې د تعلیم مخنیوي ده. دا خپل یو غټ فساد دی، په دې باندې باید تمرکز شوی وای.
همدې خبرې ته زه بیرته راځم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي دی چې دوی په داسې لارو چارو باندې کار کوي چې وکولی شي د افغانو میرمنو ستونزې حل کړي. څه فکر کوي چې آیا دوی بریالي شي چې دغه ستونزې حل کړي او طالبان دې ته واداره کړي چې بالاخره دغه دروازې د پانتونونو خلاصې کړي او ښځې کار ته راشي؟
تر اوسه خو لاغه ځای چې معلومیږي، متاسفانه د ملګرو ملتونو یا نورو بین المللي سازمانونو هڅې کوم نتیجه نه دی ورکړي. فکر کوم چې طالبان دوی ته ولدي چې موږ ورته تګلاره جوړو، او داسې یو تګلاره هم چې په زر وخت کې دا وړاندې سي بل مرلي ټولنې ته او خلکو ته دا هم څرګنده نه ده. پا پرون هم خاغل زګولا مجاهد دا ول چې د مکتبون د خلاصولو لپاره کوم ځنګل نیته نه تاکل شوی. نو په دې اساس تر اوسه یو ابهام پدې کې موجود ده. د بین المللي ټولنې هڅې د بین المللي شخصیتونو او خاص استازو هڅې لکه د میرمن رینا حمیری یا خاغل تانویس یا نورو بین المللي مراجعو هڅې تر اوسه بې ګټه پاتې ده. خدای دې وکړي چې طالبان په دغه نقیصه باندې ځان پوه کړي او په دې باندې پوه شي چې دغه مسله که چیرې دوام وکړي نو دوی د مشروعیت لپاره یو غن یو ډېر غټ خن او عامل.
ډېره مننه کور مودان د بشري حقونو فعال ابو الاحرار مسپور و چې موږ سره د امینه محمد او همدارنګه د شفافیت د نړیوال سازمان راپور په اړه خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو د ملګرو ملتونو د بشر د میشت زایونو پروګرام وایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو 80% مرګ ژوبه له اقتصادي پلوه په بېوزلو خلکو کې رامنځته کیږي. دا چې ولې په بېوزلو خلکو کې خطر پردیس راسره په استډیو کې مل شوی دی. پردیس صاحب تاسو راته وایي دغه اقتصادي خلک کوم خلک چې په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف وي یا بېوزلو وي ولې په کې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو همکارانو ته او ټول لیدونکو اوریدونکو ته. او ترافیکی پیښو په ترڅ کې کوم قربانیان رامنځته شوي دي او یا رامنځته کیږي، موږ نن هڅه کړې ده چې د یو داسې کس سره خبرې وکړو چې دوی او عملا په دغه برخه کې قرباني ورکړي. یو کس دی په نام د فروتن، دی وایي چې د بغلان نه کندوز ته په لاره باندې د دوه ماماګان چې دوی یو مامای ډرایوري کول او بل مامای څنګه ناست، یعنی څلور ملګري وو ټول، دوی یو ترافیکي پیښه کې یو ترافیکي پیښه څلور واړه وژل کیږي او دا د دوی لپاره ډیره یو سخت او ډیره درنه پیښه ده. د هغې د خبرو او برخه په واورو.
سما ماماګان له کندوز څخه مزار ته سفر درلوده او د مزار او سمنګان په لویه لاره کې کومه سیمه چې د دلخکي په نامه نومیږي ترافیکي پیښه کوي او زما دو ماماګان او ورسره د دې دو ملګري شهیدان کیږي. دا د دې استاستوب کوي د کوم ترافیکي سیستم څخه ده د دې په نامه یاریتوب باندې دلالت کوي. همدارنګه کوم د سړکونو جوړښت څخه ده د ترافیکي له نظره په نامیاري بڼه باندې جوړ شوی دي او دغه ورځ تر بلې مونږ خبرې کو چې ترافیکي پیښه ګراف هم ډیر سوی.
دغه ټولو مسلو ته په کتو سره تازه بیا د ملګرو ملتونو د بشرمیشت ځایونو پروګرام یا یو ان هابیتایټ وایي چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو 80% مرګ ژوبله له اقتصادي پلوه په بېوزلو خلکو کې رامنځته کیدلې. ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې په هرو څلورو اغېزمن شویو کسانو کې یو هغه میرمن ده. یو ان هابیتایټ وړاندې لیکلي چې دوی د یو شمېر نورو بنسټونو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي تر څو د افغانستان په کوټ کوټ کې د معیاري سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ټرافیک عمومي ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د 1401 لمریزو کلونو د ټرافیک پیښو شمېر یا دقیق هغه ارقام له موږ سره شریک نه کړو، خو ازادي راډیو په 1999 کال کې کوم راپور چې په دې اړه کړی په هغه کې ویل شوي چې په تیرو همدغه کال په حمل او سور میاشت 1500 ټرافیک پیښې شوي وي چې په دې کې 170 کسان مړه او 250 نور ژوبل شوي وو. بلې فریده جانې،
ډېره زیاته مننه کور مودان. خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د بشر د میشت ځایونو پروګرام د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ولې په افغانستان کې 80% مرګ ژوبله هغو خلکو منځ کې رامنځته شوې ده چې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په د اوکرين کړکیچ د ورشو د امریکا د متحده ایالاتونو یو جیک پولي چارواکي ویلي چې په روسیې د لویدیز لګول شوي بندیزونه د دې هیواد پر جنګي ماشین ډېر اغېز کړی او وړتیا یې ورته کمه کړې ده. دا چې څنګه نوریاس نوري را سره مل شوی دی، نوري صاحب تاسو راته ووایئ چې دغې جیک پولي چارواکي نور څه ویلي دي او څنګه د لویدیزو بندیزونو پر روسیې اغېز کړی.
بله فریده جان، د امریکا د برنامه چارو مرستیال وزیر رابن دینیگن دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کړي ده. ویلي دي چې لکله چې لویدیز پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله، یعنی د تیرې فبروري میاشتې راهیسې اقتصادي بندیزونه لګولي دي، د دې هیواد اقتصادي وده ورسره ورو شوې او دغه راز د روسي جنگي ماشین هم ډیر کمزوري کړی دی او هغه پخوانی وړتیا نه لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي دي چې موږ به راتلونکي میاشتې او کلونه د نتیجو شاهدان وسو. خو پر اوکراین د روسي د یرغل د یو کال پوره کیږي، 13 د فبروري، او له دې مخکې هم ورته نورو چارواکو ورته څرګندونې کړې وې چې هغه څه چې پخوا انګېرنه وه چې که چېرې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو په څو اونیو کې به ونیسي، خو داسې ونه شول. موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې د روسیې پوځ په ډېرو سیمو کې ماته خوړلې، فشار شوي دي او نشي کولی چې سنګرونو ته نور ځواکونه واستوي. دغه موضوع ده چې د اوکراین پوځ بیا هم پرون په خپل بیان کې راپورته کړل او ویل چې روسیې سره له دې چې ختیځ سنگرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو دغو ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی او په ډېرو سیمو کې دوی ناکام شوي دي، یعنی هغه بریدونه په شا تمبول شوي دي. په تیره د دونسک سیمه چې د جګړې ډګر دی، د باخموت او د غراز لیمیان په ښارونو کې د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې نوي بریدونه کړي، خو دغه بریدونه په شا تمبول شوي دي. پر نورو اودیافکا او نوو باولیفکا سیمه باندې هم چې د دونسک سیمه دي، د اوکراین پوځ د روسیې د ځواکونو د بریدونو خبره کړې ده، خو ویلي دي چې دغه بریدونه هم په شا تمبول شوي دي. په عین حال کې له اوکراین سره د لویدیز د مرستو په ترڅ کې واشنگټن هم دې ته تیاری نیسي چې اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالر نور پوځي مرسته ورکړي. البته په دغو پوځي مرستو کې هغه غوښتنه هم شامله ده چې اوکراین چارواکو پرله پسې کړې ده چې باید دوی ته درنې وسلې ورکړي تر څو وکولی شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له خپل ځان دفاع وکړي. په دغو نویو وسلو کې د لرې ویشتونکو توغندي چې پخوانو ورکړل شوي پرزې، نوي وسلې او مهمات، او دغه راز د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې هم شامل دي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې جزئیات راکړه. اوس په هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل هم را سره په سټډیو کې وصل شوی. ساحل صاحب، تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه ټولو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې د 2023 زیږدیز کال لومړنی کورنۍ ټورنمنټ نن پیل کړ. د کرکټ بورډ د اعلان لمخې چې دا دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي او په کندهار، ننګرهار او خوست کې پیل شوې دي. د دوی د معلوماتو لمخې چې لومړی غواړي په درې ګروپونو کې د 14 لوبډلو سیالۍ بشپړې کړي او د پاتې 15 لوبډلو سیالۍ به تر دې وروسته پیلېږي. نن چې څلور لوبې ترسره شوې، نورستان له سمنګانو، لوګر د کابل له بی لوبډلې، خوست الف لوبډلې له بغلان او ننګرهار بی لوبډلې له میدان وردګ ولایتونو څخه لوبې وګټلې. د دې سیالیو په درشل کې د ننګرهار بی لوبډلې دوه ځوانو لوبغاړو عابد محمدي او حزب الله دورانی سلیزي ووهلې. په توپ اچونکو کې بیا د لوګر لخوا سید خان 15 او د نورستان لوبغاړي نصیر خان بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. بل لور ته په نړیوال کرکټ کې نن د انګلند او سویلي افریقا ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې دمګړې د انګلند لوبډله توپ وهنه کوي او د دوی دواړو لوبډلو لومړنۍ دوه لوبې سویلي افریقا ګټلې دي. انګلند تر دې دمه په دریمه لوبه کې 210 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دا خو بیا هند او نیوزیلند دریمه شل اوریزه سیالي پیل کړې ده. هن توپوهنه کوي. دوی په پنځه اورونو کې څلور څلوېښت منډې کړي او لوبغاړی سوځېدلی دی. د دې لوب لړۍ دوه لوبې مخکې شوې دي چې لومړنۍ لوبه نیوزیلینډ ګټلې ده او دویمه لوبه هند ګټلې. نن چې څوک لوبه ګټي دوی به دغه سیریز یا لوب لړۍ ګټي. او په سوداګریز لیګونو کې نن یوازې عربي متحده اماراتو کې نړیوال لیګ سیالۍ کیږي چې لوبه به د ایم آی امارات او گالف جائنٹس لوگلو ترمنز وی چی جائنٹس ٹاس گٹھلے او دی فیلڈنگ کی پا ایم آئی ایم آر آٹس لوگلے کی دا افغانستان دو لوب گاڑی فضل حق فاروقی او نجیب اللہ زدران لوب اتر سرکی او دو دیر مننن لطا
دیر مننن کور مودان جوندی و سی بختیار ساحل و شد سپورت لڈگیر هم خبر کرو پیر تا با افغانستان دراشو دا مشمان و دا ساتن نریوال سازمان یا سیف دا چلدرن وای پا افغانستان کی بشری حالات پا بیسار دول کڑکی چن شوائی دی دا شد سنگی پا دیر پور کیورو
پغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس وکی وو.
د کابل د قرباغ اوسیدونکي ده د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې پخوا به په ګرځنده روغتیایي ټیمونو کې ښځینه کارکوونکي ګرځېدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو له کومې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګېدلی دی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښه خدمات یې وړاندې کولو لکه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکي څو وخت واکسین وکي مشوان یې په سوی تغذیه اخته وو په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکي اماسي چې روغتیایي کورسونه لوستي ازادي راډیو ته ویل چې دی د ډبلیو ایف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې له میرمنو سره لیدل او هغه ته به روغتیایي معلومات ورکول.
بدبختانه کې تنوز هم زنا آگاهي
له بعد مرغه چې میرمنې د ماشوم د زیږون په حق له زیږون څخه مخکې او وروسته پوره معلومات نه لري نو ځکه یې ماشوم له منځه ځي او خپله هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه منې کړو اوس مونږ پریږدي چې د کلیو او باندې میرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مساله نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده خدینه روغتیایي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او میندې د ژوندې پاتې کېدلو لپاره د په دې برخه کې له دوی سره وغږیږي ځکه د زرګونو کوچنیانو او میرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبانو حکومت به هغه ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته چې د نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځنده ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښتل خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په نادولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په غبرګونه یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
په یمن کې د ښځو لپاره په غشي د نخې وشتنې سیالۍ پیل شوې دي او د دې لپاره نجونو ته د غشي وشتنې روزنه ورکول کیږي. تفصیل به په دې راپور کې.
د یمن سرخار سنا کې ولس کلنه اظهر حسینی په غشي او لیندا د نخې وشتو مشق یا پریکټس کوي. په دغه هیواد کې په غشي د نخې وشتو لوبې په 1300 کلونو کې پیل شوې دي چې تر اوسه یې یوازې څلور سیالۍ ترسره شوې او په کې نوموړې د ښه کارکردګۍ مظاهره کړې ده.
په ځای کچا په اولنۍ سیالۍ کې ما د سرو زرو دا تمغه وګټله. له هیواد بهر په شارجه کې مې هم په سیالۍ کې برخه اخیستې او دا سند مې ترلاسه کړې. په یمن کې په یوه بله سیالۍ کې مې په اول نمبر راتللو دا بل سند او ټرافي هم ترلاسه کړې ده.
په یمن کې د 2021 کال په دغه ډول سیالیو کې اطهار د ملي لوبډالې د مشرانو په نظر کې راغله چې ورته یې په نړیواله کچه سیالیو کې د ګډون لپاره د روزنې موقع ورکړه.
په 2022 کال کې هم په غشي او لینده د نخې ویشتو د خصو په یو سیالۍ کې اتر تر ټولو لوبغاړو ښه کارکردګي وښوده، نو ځکه موږ په ملي لوبډله کې شامل کړه. دا ډیره تکړه ده او انشاءالله چې په راتلونکي وخت کې به ډیره مخکې لاړه شي.
یمن هم د افغانستان په سیر یو اسلامي او قبایلی هیواد دی چې پکې په خزو ډیر محدودیتونه شتون لري، خو د اطهار پلار چې په خپله هم د باکسینګ یا سوکوهنې د لوبو کوچ دی وایي د خپلې لور د روښانه مستقبل لپاره به د هغې هر ډول مرسته او ملاتړ کوي.
زما ټول بچی او په خاصه توګه اطهار چې د نخې ویشتو په لوبو کې دومره تکړه ده زما ملاتړ لري. دا به هم دغه ډول بریاوې ترلاسه کوي او انشاءالله زه به په هر